سلام د ازادي رادیو د خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم قدرمن اوریدونکو د یو سات خبرونه د ازادي رادیو مجلې لپاره ځنګړی شوې ده د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو له هر څه مخکې په مکرۍ خبرونو ته د خبريالانو د خوندیتوب ټولنې یا سی پی جی چې مرکزی په نیویارک کې دی د طالبانو له حکومت غوښتنه دي چې په افغانستان کې د رسنیو ځپل بند کړي او د ازادۍ رادیو او امریکا غږ آشنا رادیو د اف ام او منځنیو څپو د خبرونو بیا پیل ته اجازه ورکړي د سی پی جی د آسیایي پروګرام مشر به لهي پرون په یو بیان کې وویل د طالبانو دا اقدام خایي چې د رسنیو د ازادۍ د تضمین په برخه کې لخپل ژمنو په شاشه ویدي غزیات کړ چې طالبان باید سم دستي د ازادۍ رادیو او امریکا غږ آشنا رادیو پر خبرونو بندیز لری کړی د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان د افغانستان د خبريالانو مرکز او کابل پرس کلب هم په جلا اعلامیو کې د ازادۍ رادیو او امریکا غږ د خبرونو د بندولو په اړه د امریکا پر پریکړه اندېښنه ښودلې او د نړیوالو رسنیو د خبرونو مخنیوي په آزاد ډول د معلوماتو د رسیدو خند او د بیان د ازادۍ تربتول بللی دي د افغانستان د خځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استازي وایي چې د ازبکستان متحده عربی اماراتو او پاکستان له چارواکو او د تونس انډونیزیا او د اسلامي همکاري د سازمان له سفیرانو سره یې لیدلی او هغوی ټولو لدې سره موافقه کړې چې د افغان جنو زده کړې ضروری دي رینا اميري بيګا پر ټوئیټر ولیکل چې دالي د نه کتنې پراوانونه کې له هغه هیوادونو سره چې د وګړو اکثریت مسلمانان دي د دوامدارو تماسونو یو برخه ده نږدې شپږ میاشتې کېږي چې طالبانو په افغانستان کې د جنو لیسې او منځني خوونځي بند کړی دي د پاکستان حکومت له افغان طالبانو غوښتنه دي چې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې د تروریستي حملو مخه ونیسي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رنا ثنا الله خان پرونی وی خبري غونډه ته وویل د پاکستاني طالبانو وروستۍ ادعا چې د کوټې حمله دوی کړي دا ګواخ رامنځته کوي چې افغانستان د تروریستانو لپاره په خوندي ځای بدلیږي د سرګندونی یو ورځ وروسته له هغه کېږي چې د بلوچستان په پلازمینه کوټه کې په یو چاودنه کې څلور کسان ووژل شول او درویش نور ټپیان شول په دې حمله کې هغه پولیس پنه خښوي و چې د پولیو پر ضد د واکسین د کمپاینرانو امنیت نیولای وو د اوکراین جنوبي خرسون خار پرون پنځشنبه یو ځل بیا د روسیې د پاوڅ په توغندوی حمله کې پنه خښو د دې خار پوځي اداره وایي چې په دې حمله کې لک تر لګي او تن وچل شوی او په خار کې د برېښنا جریان پرې شوی دی د اوکراین پاوڅ د اوکراین په ختیځه جبهه کې بخموت خار ته نږدې هم پر ځینو خارونو د توغندوی حمله خبر ورکړی پر خرسون خار د روسیې ځواکونو پر راکټي حمله کې چې د نوومبر په شلمه نیټه پایل شوې تر اوسه شل کسان وژل شوی او د ماشومانو په ګډون څلوېښت کسان ټاپیان شوی دی او په اسپانیا کې د بمونو د شندولو متخصصانو پرون هغه بم شند کړ چې په یو لیک کې دننه په مادرید کې د امریکا سفارت ته استول شوی و دا په تیرو څو ورځو کې په اسپانیا کې جګپړو چارواکو ته د لیک په وسیله د بمونو د استولو لسمه پیښه وه د لړۍ تیرونۍ صدر اعظم پیدرو سانچز ته په پوسته کې د یو بم په استولو سره پیل شوه دې ته ورته لیکونه دفاع وزارت د هوایي ځواک قرارګاه د وسلو جوړولو یوې فابریکې او د اوکراین سفارت ته هم استول شوي وو د اسپانیا دفاع وزیر مارګریتا روبلس پرون له خپل اوکراینی سیال الکسی رزنیکوف سره په کتنه کې وویل دا ګواښونه به د دې هیواد د اوکراین د برحق دایې له ملاتړ څخه پشا نه کړي خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو
تر دې شی بي
د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسکوربم قدرمن اوریدونکو ورزو لمړی موضوع ته طالبانو پرون په افغانستان کې پر اف ام او منځنیو څپو د ازادۍ رادیو خبرونه بند کړې د خبريالانو او رسنیو د ملاتړ ادارو او د ازادۍ رادیو مشرانو د طالبانو د اقدام غندلې او د خلکو د حقایقو د پټولو یو هڅه بللې ده د دې موضوع تفصیل د اسمت څاروان نووري
طالبانو پرون په طالبانو په افغانستان کې د آزادی اروپا آزادی رادیو د اف ام او ام سی پی بندي کړی دی. د آزادی اروپا آزادی رادیو عمومي رئیس جیمی فلای پرون پنځشنبه د دې اقدام په اړه وویل، آزادی په لسګونو میلیونو افغانانو ته د شهرک حیثیت لري، نو د طالبانو د پریکړه دوی ټول غمجنوي. جیمی فلای زیاته کړه، آزادی رادیو به خپل ایډیټوریل اصول د طالبانو د غوښتنو مطابق بدل نه کړي. د تجربې لمخې پوهیږي چې د آزادی اوریدونکي د دې رادیو د مندلو لپاره ډېرې هڅې کوي. د حقیقت مخه څوک په بشپړه توګه نشي نیولی. د طالبانو د پریکړه د رسنیو او خبریالانو د ملاتړ ادارو هم خلکو ته د آزادو معلوماتو د رسیدو په لاره کې خنډ بللې او د طالبانو یې غوښتي چې په خپله پریکړه بیا کتنه وکړي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان او د افغانستان د خبریالانو مرکز په جلا جلا اعلامیو کې په افغانستان کې د آزادی رادیو او امریکا ژغ د اف ام نشریاتو د بندیدو په اړه د طالبانو پر پریکړې اندېښنه شولې او هغه د نړیوالو رسنیو د خبرونو مخنیوي په آزاد ډول د معلوماتو د رسیدو خنډ او د بیان د آزادۍ تربتول بللې دي. جیمی فلای وی له ټول سیزو راهیسی د آزادی اروپا آزادی رادیو افغان څنګه چې په سیمه کې په آزادی مشهور ده، د افغانانو د ورځني ژوند یو مهمه برخه ګرځېدلې ده. معمولا په عامه ځایونو کې له بازار نیولې تر ټکسی پورې هر ځای اوریدل کیږي. په یو تازه سروې کې چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د نړیوالو رسنیو ادارې ترسره کړې ده، د افغانستان شپږ پیته سلنه لویان هر اونۍ د آزادی رادیو له محتوا څخه استفاده کوي. د طالبانو له لوري پر ډیرو فشارونو سربیره آزادی رادیو هغه پیشي په جرأت راخلي چې د دولتي رسنیو له لوري مخنیول شوی وي. آزادی رادیو تر ټولو زیان منونکو شذو نجونو د تشدد قربانیانو او ځوانانو ته یو بستر چمتو کړی چې خپل تجربې پکې له نورو سره شریک کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوالو نشریاتو اجرایی رئیس اماندا بینت د طالبانو د اقدام په خبرګون کې په خپل بیان کې ویلي چې لدی پریکړه کوي چې طالبان د بی سانسور معلوماتو لتر لاسه کولو افغانان راګرځوي. د همدار اسویلی د افغانستان خلک حق لري چې پر ټولو حقایق او من جمله حقوق معلوماتو چې طالبان هیله لري د مطبوعاتو پر ازادۍ په دې ډول ښکارا بیډي سانسور کې پوي شي. د آزادی اروپا آزادی رادیو عمومي رئیس جیمی فلای ویلی چې د آزادی اروپا آزادی رادیو به له هیواد څخه بهر خبرونه کوي او د نورو فارمټونو په مټبه د هڅو ته دوام ورکړي چې خپل خاص اوریدونکو ته ورسی شي.
و موریدل چې طالبانو په افغانستان کې د آزادی رادیو او همدارس د امریکا غږ آشنا رادیو د اف ام او منځنۍ څپې بندي کړې دي او د دوی دا اقدام د رسنیو د ملاتړ د کورنیو او نړیوالو ادارو له سختو انتقادونو سره مخامخ شوی. کابل پرس کلب د آزادی رادیو پر خبرونو د بندیز په خبرګون کې ویلي دي چې طالبان په خپل دې کار سره یو ځل بیا خپل کمزوري وښوده او ښکاره یې کړه چې دوی په هیڅ ډول د بیان او رسنیو آزادۍ ته ژمنتیا نه لري او په دې برخه کې له استبداد څخه کار اخلي. همداراز لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د رسنیو د ملاتړ نړیواله اداره یا سی پی جی چې مرکز یې په نیویارک کې دی، د طالبانو له حکومت ته غوښتي دي چې په افغانستان کې د رسنیو ځپل بند کړي او د آزادی رادیو او امریکا غږ آشنا رادیو د اف ام او منځنیو څپو د خبرونو بیا پیل ته اجازه ورکړي. د آزادی رادیو به خپل خبرونو ته له دې بندیز سره سره دوام ورکړي. تاسو کولای شئ چې د آزادی رادیو خبرونه په لاندو څپو ووري او همدارس پر انټرنیټ د آزادی رادیو څپې د آزادی رادیو ژوندې خبرونه د آزادی رادیو پر ویب پاڼه اوریدلی شي، آزادی رادیو ډاٹ کام او آزادی رادیو ډاٹ اورګ زموږ پته ده.
آزادی رادیو پر لاندو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لاندو څپو د آزادی رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 كيلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان د برښنا شرکت وای چې نن به د پلازمینه کابل او 1200 ولایتونو برښنا پرچاوي. د شرکت پرون په یو خبر پانه کې وویل د دې لپاره چې له ازبکستان نه د 240 کیلو ولټه وارداتي برېښنا د مزو د ترمیم چاره بشپړې شي، نو د نن ورځې بل لپاره به په کابل او دولس ولایتونو کې برېښنا نه وي. په بیان کې راغلي چې په کابل، پروان، کاپیسا، ننګرهار، لوګر، غزنی او د بغلان ولایت په ځینو سیمو کې د نن سهار له اوو تر مخامه پورې برېښنا نه وي، خو د پنځو نورو ولایتونو نومونو ته په بیان کې اشاره نه ده شوې. د افغانستان تر 80% ډېره برېښنا له څلورو ګاونډیو هیوادونو، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه واردېږي، خو په دې کې تر ټولو ډېره برېښنا له ازبکستان څخه راځي. او یو بل خبر ده چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د سړو سیمو پوهنتونونه د هوت تر 15 منټې پورې رخصت اعلان کړي. د وزارت پرون په خپل خبرتیا کې ویل چې خصوصي او دولتي پوهنتونونه په سړو سیمو کې د هوا د سړېدو او د ګرمونکو وسایلو د نشټوالي له کبله رخصتوي. ټاکل شوی و چې په سړو سیمو کې پوهنتونونه د روانې میاشتې په پای کې رخصت شي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د خبرتیا لمخې په تودو سیمو کې به پوهنتونونه پرانیستي وي. بلخوا په داسې حال کې چې لشپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منې شوې دي، د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت پرون د 12مو ټولګیو لنجونو زده کوونکو غوښتل چې د رواني لندې میاشتې په 14مه ښوونځیو ته د ازموینو لپاره ورشي. د دې وزارت د اعلان په اساس ازموینه د سهار له 10 د مسپښین تر 1 بجې پورې دوام کوي. ملګرو ملتونو پر راتلونکي میلادي کال کې اړو هیوادونو ته د بشري مرستو در رسولو لپاره پروند لسګونه میلیارډ ډالر بس پنې غوښتنه وکړه. د غوښتنه په داسې حال کې شوې چې په افغانستان کې هم د ژمي په درشل کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. اسمت څروان او په دې اړه تفصیل.
ملګرو ملتونو او شریکانو یې پرون پنځشنبه په 2023 میلادي کال کې په نړۍ کې د اړمنو هیوادونو لپاره د 1.5 میلیارډ او 1500 میلیون ډالر مرستې غوښتنه وکړه. تر دې وړاندې دومره مرسته نه و غوښتل شوې. ګومان کیږي چې په نړۍ کې به د هغو کسانو پر شمیر چې مرستو ته اړتیا لري لسګونه میلیون تنه زیات شي. د ملګرو ملتونو لوري غوښتل شوې مرسته د روان 2022 کال په پرتله 25% ډیره ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د اټکل مخې راتلونکي کال به 15 میلیون تنه نور بشري مرستو ته اړتیا لري او په 18 هیوادونو کې د دغو کسانو ټول شمیر 309 میلیون تنو ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د بیړنۍ مرستو همغږونکي مارتین ګریفیتس د اوکراین جګړې او په افریقا کې وچکالۍ ته اشاره وویل. بشري مرستو ته اړتیا په بوجدون کې ډول وړه شوې ده. د په وینا د سشکال سختې پیشي د راتلونکي کال پر وضعیت اغیز شیندي. په نړۍ کې څه باندې 100 میلیون تنه کډوال دي. جګړو او اقلیمي بدلونونو د کډوالۍ او بې ځای کېدو ستونزې زیاته کړې ده. د ملګرو ملتونو پر راپور کې راغلي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ نه میاشتنی جګړې د خوراکي موادو د صادراتو بهیر ټکنې کړې او کابو 15 میلیون تنه په ودیرش هیوادونو کې له لوږې سره مخامخ دي. ګریفیتس پرون د مرستې د غوښتنې په محل وویل د کورونا او بعد ماشومانو د واکسینونو په ځنډیدو کې ډېر رول لوبولی دی. د شدید بیوزلۍ د مخنیوي هڅې کمزوري کړي او د کولرا په شان ناروغۍ زیاتې کړي دي. د بیوزلو هیوادونو لپاره د ملګرو ملتونو د سلګونو میلیارډ ډالرو مرستې تر غوښتلو یوه ورځ وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په یوه راپور کې وویل چې د افغانستان د نفوس په درو کې دوی برخې به راتلونکی کال بشري مرستو ته اړوي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د آزادی رادیو خبرونه اورئ. قدر من اوریدونکو، دا دی په پاتې خبرونه کې تاسو د آزادی رادیو مجلې د پروګرام اوریدو تر بولم چې احمد شیبر چمتو کړی ده.
آزادی رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کو. په افغانستان کې د بهیر د غوندو حال درکو.
په عمومي صورت کې یو څه کمی سوي دي.
کابل او ننګرهار له غو ولایتونو څخه دي چې هلته دا بهیرونه بیا غوړېدلې. په دې اړه به وړاندې په تفصیل واورئ. په لویدیځ کې میشت افغان لیکوال اوبلی دخر له غني ادبیاتو په خپلو لیکنو کې نه اغېزمن کیږي.
دوی یو خیالي افغانستان په یو واقعي اروپا کې ځان سره ګرځوي.
د ډرامې لیکلو عملي لارې چارې کتاب چاپ شو. د دې کتاب له لیکوال شغله همت سره شخه دلایم.
ما د نړیوالو ډرامو څخه مسالخه کړې یم، د ناول څخه کړې یم، د لوند کیسو څخه راغلې دي.
کیسه هم لرو.
د اوبو لغړې پر څوکۍ کې ناستم. نور نو ورو ورو د مخام رڼای پور کې دوه.
کتر پای را سره وي یو شمیر نور مطالب هم لرو. راوښم لومړی مطلب ته. د افغانستان په جنوب سیمو کې د ادبي بهیرونو غونډې منظمې پیل شوې دي. په جنوب کې څو غونډې شوې دي بیا درې دلی دي او داسې ولایتونه هم شته چې لا هم دا غونډې پکې له تیر څه باندې یو نیم کال راهیسې نه دي جوړې شوې. فریده سیال راپور لري.
کابل له هغو ولایتونو څخه دی چې د بهیر غونډې پکې منظمې شوې دي. له شاوخوا وو میاشتو راهیسې دا غونډې هر اونۍ جوړېږي. مرکزی حبیبی لیسې ته څیرما د خوشحال بابا فکری بهیر ته لار دی. دا بهیرونو یو فعال غړی لیکوال نقیب احمد عزیزی هیله مند دی چې د غونډې بالا پسې نوري هم غوړيږي.
په دغه غونډو کې نوی قلموال، لیکوال، ځوان شاعران او د ادب مینوال ګډون کوي. په یو ونې کې په شعر کره کتنې، په بل ونې کې په نثر کره کتنې، کله ادبي درس او کله کله بیا پر ځینو کتابونو باندې تبصری، علمی تبصری او ادبی تبصری. د دې تقلید په ځینو ولایتونو کې هم ورته بهیرونه جوړ شوی و، مګر زسه د ځینو ولایتونو له حاله لنږدې خبرې ما مثلا فعلاً دغه رقم ادبی ناشته یوازې په کابل کې پر لپسې کی، البته په ننګرهار کې هم کی، په جنوب ولایتو کې بیان کی، مثلا غزنی ته ځتللې و مالته دغه ډول مسلسلي و نيزي ادبي غونډې نه کی، په میدان وردګو کې نه کی. اني په عمومي صورت کې یو څه کمی سوي دي.
په کابل کې د بهیر غونډې هر جمعه د مسپخین 2 بجې پیلېږي، کله 2 ساعته او کله هم تر 3 ساعتونو پورې دوام کوي. په ننګرهار کې بیا د غونډې د جمعو په ورځو د سهار لخوا وي. په جلال آباد کې د ختیز ادبي بهیر غونډې له شاوخوا دوه میاشتو راهیسې روانې دي. په افغانستان کې له وروستۍ سیاسي تحول وروسته د دې بهیر غونډې درېدلې وي. یو علت همدا بلل کېږي چې یو شمېر لیکوال او شاعران یې بهرنیو هیوادونو ته لاړل. نو د لیکوالو بیا راغونډېدل څه ستونزمن شول. لیکوال استانه میر زهیر په دې باور دی چې دغه مهاجرت د بهیر پر غونډو منفی اغیز کړی دی.
دا طبي خبره ده چې اغیز به یې او بد اغیز به یې، ځکه چې ورسته و حالاتو کې او تحولات سره سم ډلې ډلې بازي فرهنګیان د هواد نه ووتل، هرې دې هواد ته لاړه، هلته میشته شو. ولی بیا هم نه امید کېږو، نو ځوانان شته. ما چې هغه ورځ د ختیځ ادبي بهیر یو غونډه وکړه، ډېر ښایسته ښایسته ځوانان، نوي ځوانان راپورته شوي دي.
د افغان ادبي بهیر غونډې چې څه باندې 1.5 کاله مخکې په منظم ډول په پیښور کې روانې وي، د طالبانو د حکومت له لومړنۍ واکمنۍ وروسته افغانستان ته ولېږدول شوې. د دې بهیر له مخکښانو څخه یو هم باز محمد عبید دی. دی د ختیځ ادبي بهیر نوي پړاو ته خوښ دی.
په اول غونډه کې چې زه د ګویم پړاو راغم، ټول پکې لس دولس کسنه برابر دي. اوس مې ولیدل چې شمیرې د 150 سلوي خونه وړي، او د خوش بختي خبره دا ده چې نوی نوی زلمیان مې ولیدل چې شاعرانو او راغلل او داسې شعرونه وویل چې د چا خبره مونږ ته ماته راکړه، یعنې شکست راکړو. ځکه په دغه عمر کې چې مونږ شاعري کوله، دغومره قوي خیالونو او دغومره قوي چوکاټ سره مونږ شعرونه نه شو ویلی. دوی که غزل وویلو، که نظم یې ویلو، او که بل هر سم د شاعرۍ په سم کې دوی تبازمایي وکړله، نو ډېر ښه روان وو.
د ختیځ ادبي بهیر اونیزي غونډې اوس په جلال آباد کې د میډیوتیک په علمي فرهنګي مرکز کې جوړیږي. د دې بهیر مشر ضیاءالدین همت مل وایي چې په دې دویم پړاو کې نوي مستعد ځوانان غونډو ته ورسي.
د ختیځ ادبي بهیر دویم پړاو ډیر ښه دی، ځکه ورس تر بلې شاعران، لیکوالان زیاتېږي، زموږ ډله قوي کېږي، نوي ځوانان راځي. نوي ځوانان داسې سلیکي چې سړی ورته ګوته په غاښ پاتې، د دوی خیالات دوی سره د نوې نوی ترکیبونه نوی فکرونه هر برخه کې دوی املا تړلې او کار کوي.
د همدی بهیر یو بل غړی لیکوال اجمل جنت بیا لوی سره په افغانستان کې د بهیرونو د غړیتا لپاره ل لیکوال او شاعرانو غوړي چې ل مانوي او مادي پلاوه دي د غوندو املا تړ وکړي.
هغه سخت جمود چې کوم په دغه روسي او کوم سمات شوی دی او په هواد کې یو شمېر بهیرونو چې لډلې یو هم ختیځ ادبي بهیر د خپل ناس کې کل کړي دی او هر اونۍ په دغه برخه کې خپل فعالیتونه کوي. د تقویت لپاره یې په کار داده چې په مانوي او مادي لحاظ باندې دغه بهیرونه سپورټ شي، حمایه شي، ځکه که د یو چا په ویاړ باندې یوه غونډه برابرېږي یا د یو لیکوال او شاعر په د کتاب په مناسبت باندې مخکتنه کېږي یا نورې ناستې کېږي، طبعاً مصرف پرې راځي. نو کله چې د زړه ډېر څه غواړي او په لاس کې داسې نه وي، نو سخته ده چې دغه برخه دي یا د دغه بنسټونه غني شي.
په بیلابیلو ولایتونو کې که چېرته ځوانان له بهرنیو هیوادونو د لیکوالو بیا ورتګ ته انتظار کوي چې ادبي غونډې به له هغې وروسته جوړوي، ښایي دا لیکوال او شاعرانو ورستانه نه شي او دوی دا چانس له لاسه ورکړي چې نوي ځوانان د بهیرونو له لارې وروزل شي.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د بهیرونو د کمرنګ کېدو یو علت شایع دی چې ګڼ افغان لیکوال بهر ته کډوال شوي دي. په بهرنیو هیوادو په تیره بیا اروپا او امریکا کې په لسکونو افغان لیکوال له کلونو کلونو راهیسې ژوند کوي. د دوی د لیکوالۍ په اړه مې د استاد نجیب مندلی نظر اخیستی دی، خو مخکې تر دې به د هغه سې ولایتونو له ډلې د یوه راپور راواخلو چې د بهیر د غونډو پر ځای پکې ادبي سیاسي غونډې ترسره کیږي او دا غونډې په منظم ډول هر اونۍ نه وي، کله ناکله جوړیږي. یوه له دغه ډول مشاعرو په وروستیو کې د روزګان په مرکز ترینکوټ کې ترسره شوه. له سیمې راپور لرو.
دا د روسګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په انګړ کې ادبي بهیر دی. په دې مشاعره کې د شاعرانو ترڅنګ یو شمیر طالب مسولینو هم ګډون کړی وو. د روزګان ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس کاریا غولی قریشی د مشاعرې تر پیل وړاندې د شعر او ادب پر ارزښت خبرې وکړې. هغه وویل چې د پخوا په پرتله اوس د شعر او ادب په برخه کې پرمختګ شوی.
زمیناره ته مساعده شوی ده کدا مشاعرو ته ورتګ وی، الحمدلله امنیت تأمین دي، هیڅ نوع مشکل نشته. ځوان په هیڅ باندې دا کوشش کوم چې د خپل ځوانانو لپاره هغه زمینی ورته مساعده کما، هغه سهولتونه ورته برابر کم کړ چې زموږ ځوانان د اړتیا لري.
د مشاعرې په پاتې برخه کې شاعرانو شعرونه ولوستل چې ډیره برخه یې حماسي وه او د هیواد مینه پکې کران غشتي وه. هغوی په خپلو شعرونو سره د ادب د مینوالو تنده خړو بکړه.
د مجاهدی ملالۍ، د میوند ورور هلمند، تا د وژلې د نړۍ د بلا مور هلمند، تاریخ بلی کی کارنامې ساده اتل ظلمو.
اے جانانا سب درت وایم داس میانان ول کزاوت
زمر دکری سما ور گنہگار، دل ته چنار، دل ته نشکر گنہگار، ستاسو بچم هر یو سړی جنتی.
د مشاعرې په ورستۍ برخه کې جنی عالم مولوی محمد نسیم هم خبري وکړې او دغه ډول ادبي بهیرونو پر تر سره کېدو یې ټینګار وکړ. د همدار از ویل چې د شعر په ژبه د اسلام، قران او نظم ملاتړ عبادت دی.
کچری په دغه شعر کې زما نه داوی چې دغه شعر زوایم د دې لپاره چې زه په دې شعر باندې اسلام ستایم، په دې شعر باندې دین ستایم، په دې شعر باندې قران ستایم، په دې شعر باندې جهاد ستایم. نو د الله د رضا لپاره د نیت ورته وکي، دا هو به هو عبادت دی محترم مسلمانانو، دا عین عبادت دی.
تر جوړان دی هم په دغه ولایت کې د ورزګان ژغ په نوم کلنۍ مشاعره تر سره سوی و چې په پښې کې زرګونه کسانو ګډون کړی.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د دې ازادي راډیو ادبي مجلې په پیل کې په یو راپور کې دا خبره یاد شوه چې په افغانستان کې د نن نه د بهیرونو غونډې د دې لپاره هم د طالبانو تر بیا واکمنې وروسته ټکنې شوې دي چې ګڼ افغان لیکوال په تیر سب باندې یو نیم کال کې بهر تتللی دي. په اروپایي هیوادو او امریکا او کاناډا کې هم دارس په یو شمېر نورو لویدیځو هیوادو کې داسې افغان لیکوال هم ډېره دي چې څو لسیزې یې وشوې. دا لیکوال څرنګه افغان فرهنګ غني کولی شي؟ په فرانسه کې لمیش لیکوال نجیب منلی څخه به واورو چې دا هم څو لسیزې په فرانسه کې ژوند کړی دی او هلته یې لوړې زده کړې کړي دي.
فرهنګ ته د کار کولو بېلابېلې لارې دي او هر څوک کولی شي په ډول یو ډول ورته کار وکړي. بهر میشتي افغانان کولی شي چې مثلا دوی چې په بهر کې میشتي حتما یو بله ژبه باندې پوهېږي. دغه ژبه ډېر څه لري چې موږ یې نه لرو. کېدای شي دوی ځینې کتابونه وژباړي، یعنې ژباړې وکړي. کېدای شي چې دوی ځینې شیان ولیکي. کېدای شي چې دوی حتی په موسیقي کې ځینې شیان زده کړي. په نور هنرونو کې ځینې شیان زده کړي او هغه بېرته خپل فرهنګ ته راوړي. همدغه راز دوی کولی شي چې د خپل فرهنګ نورو ته ور وپېژني. دا هم د فرهنګ غني کول یوه ډېره مهمه لار ده.
تر اوسه پورې چې ورته ګورې، هغه کسان چې په اروپا او په امریکا او په دغو ځایونو کې اوسي، هغه افغانان چې یوه لویه برخه یې تعلیم یافته هم ده، دوی ډېرې کمې تقریبا یعنی کمې ژباړې کړي دي. ځینې کسان چې زه پېژنم چې کله مې خبرې ورسره کړې دي چې ژباړه څرنګه، دوی داسې یو ځواب راکوي لکه په ډېرو نادرو شیانو پسې چې ګرځي چې هغه به راژباړي. فکر نه کوي چې تاسو چې اوس فرضاً په فرانسه کې اوسئ، د فرانسویانو ډېر عادي شیان هم د افغانانو لپاره ډېر مهم دي، دا باید راوژباړي.
د افغانانو لپاره که مهم دي که د افغانانو لپاره جالب دي حتماً، او د دغو شیانو معرفي کول په خپله د افغانانو فرهنګ غني کوي. البته د یو کار د نه کولو دپاره بهترین عذر دا ده چې سړی ووایي چې دا کار زه ښه کول غواړم، یعنی د ښه کولو په بانه باندې نه کولو ته سړی لار جوړوي. دا هغه څه دي چې موږ ډېر افغانان په دې باندې اخته یو، غواړو چې شاهکارونه وژباړو، غواړو چې شاهکارونه خپل ټولنې ته وړاندې کړو، او په نتیجه کې هېڅ هم نه کوو.
یو بله خبره، که څوک څه نه ژباړي لیکن ځینې افغانان دي په مثلا په اروپا کې فعالیت کوي، دلته شعر لیکي، دلته داستان لیکي، خو د دوی په شعر او په داستان کې اوس هم همغه د افغانستان اثرات دي. د اروپا آب هوا ادبیاتو دا د دوی په شعر او داستان باندې اغیز نه دی کړی. علت یې څه بولي؟
حتی د افغانستان آب هوا هم په شعر کې نشته. دوی همغه د افغانستان ګودر او منګی په شعر کې دی، هغه د کلیوالي سندرې په شعر کې دي چې اوس په کلیک کولو کې نشته دی. یعنې دوی یو خیالي افغانستان په یو واقعي اروپا کې ځان سره راګرځوي، او دغه خیالي افغانستان نه د افغانستان نمایندګي کولی شي، نه اروپایانو ته د افغانستان په اړه څه زده کولی شي، نه په خپل افغانان ته څه لري.
استاد منلی، که مثلا عامو افغانانو تراشو، هغه افغانان چې پاکستان ته ولاړل، مثلا جنوی عوام عادي خلکو، جنوی د غنیو د جوسو د ایستلو ماشین وطن ته راوړ، هغه افغانان چې بزګران و ویران ته ولاړل، له خوې د پستو د باغونو چلز د کو باغونه په افغانستان کې شودل، لیکن تعلیم یافته افغانانو چې اروپا ته راغلي دي، امریکا ته راغلي دي، دوی او ادبیاتو سره وسب سروکار لري. د دوی په ادبیاتو کې علت تاسو څه غنی چې دوی ولې له دې ټولنو هیڅ اخیس نه دی اخیستې په خپل لیکنو کې؟
نه نه، ما مخکې فرض وکړ چې اما خبر ده چې دوی سره د افغانستان یو خیالي تصویر دی، او غواړي چې هغه خیالي تصویر وپالي. نو دغه خیالي تصویر پالل دوی د یوې خوا د اروپایي واقعیتونو نه لرې کوي، او د بلې خوا د افغاني واقعیتونو نه لرې کوي، او د زوړ ترمنځ د ځینې لار ورکړه.
ځینې کسان چې بیا ګودر ته هم اشاره نه کوي او هڅه کوي چې نوي موضوعات په شعر کې راواخلي، لیکن بیا هم کلونه کلونه په اروپا کې ژوند کړی دی. مثلا د شعر موضوع ته که زراشم، په شعر کې ډیر ښکاره ریالیزم په اروپا کې دود دی او عام دی، لیکن د افغانانو په شعر کې اوس هم معشوقه پکې ورکه ده. هیڅ څوک نه پیژني چې دا معشوقه څوک ده. ولې دا اثر هلته نه انتقالیږي؟
دا اثر بیا هم ځکه نه انتقالیږي چې دلته افغانان دی پس ندی گرزی دیلی چه لمله اروپای واقعیتون درک کی او بیا خپل فرهنگ ته انتقال کی. ده اروپای واقعیتون نه دوی ده ورزنی جواند مسائل اخستی دی او پا ماغی که محدود پاتی شوی دی او بخطای ندی نووتی او خپل فرهنگ ته انتقال ده پاره پا ده ورزنی و مسائلو که دیر تو نبین که خپل خلق سره پی خبر و کرشی نو دسی یو ډول لار کې نو ورکه ده د دین هغه څه چې د دوی د ژوند صحنه ده او هغه څه چې د دوی د فکر صحنه ده دا دواړه صحنې سره په ارتباط دي.
فکر نه کوي چې علت شاید دا وي چې دوی چې په کوم وطن کې ژوند کوي، په کوم اروپایي هیواد کې یا امریکایي کې ژوند کوي، هلته له هغې ژبې سره آشنا دي خو د هغوی ادبیات نه لولي چې اثر پرې وکړي.
نو د جاتنه لسته لاته امام دغه چې د ټول سره کاشنا دی ورته خپل نه دی دا ټول سره کړی نه دی ټول نه په ماسن دی ورنه نه وتی دی فقط د ټول نه ژوند کړی دی او ژوند دې د څه په چې ورځي شپه کړی او شپه سبا کړی دی. نو په دې سره ته کې د فرهنګ د وجه لپاره څه کول مشکل دی د فرنګ د ونه لپاره باید سړی په یو فرنګ کې ورننه وځي هغه را خپل کاندي او بیا چې خپل ک خپل خلکو ته منتقل کړي. دا کار زحمت غواړي او دا زحمت ډېر کم خلک په ځان باندې وړي.
هغه کسان، هغه لیکوال چې یو څه بوی کوي، یو څه ویني، یو څه اوري او یو څه لمسوي او هغه نشي لیکلی، نو دا څرنګه ادبیات دي؟
نو دا دغه ادبیات چې موږ نن واقعا تجربه کوو، یعنی هغه ادبیات چې د وختونو پردي دي، نه د خپل خلکو په درد خوري او نه د بل چا په درد.
له شاغلې منلي په مننه.
ازادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې له ازادي رادیو
د ډرامې لیکلو عملی لارې چارې کتاب په 208 پیته مخونو کې په کابل کې چاپ شو. دا کتاب عبدالنافع همت لیکلی دی. د ډرامې د لیکلو لپاره د نړیوالو کرکټونکو یو وړاندیز دا وی چې د شکسپیر، آنتون چخوف، آرتر میلر او داسې مشهورو لیکوالو ډرامې باید لومړی ولولي. په افغانستان کې د ډرامې لیکوال په نشت برابر دي او که ووایم چې نه یې لرو خبره به مې ممکن سمه وي. نړیوالې ډرامې هم ډېرې کمې ژباړل شوې دي، نو د خلکو د پوهېدو لپاره مثالونه مهم دي. له شاغلی همت څخه مې همدا پوښتنه وکړه چې دوی په دې کتاب کې موضوعات له مثالونو سره لوستونکو ته روښانه کړي دي که څرنګه.
ما ته ډېره هڅه کړې ده چې یو واري عملي لارې چارې روښانه کړم او بیا د یو مثال راوړم چې ما هغه هم یو نړیوال مشهور اثر تخري او هم زموږ د ټولنې سره اړخ ولګي.
همدغه مثال تاسو د ډرامې په شکل باندې وړاندې کړی دی او کنه صرف اشاره مور تکړه د چې لدی کې د س ډرامه لیکل کېدای شي؟
نه نه، پر مثال مې راخصري، یعنی ما د نړیوالو ډرامو څخه مثال راخصري، یعنی د ناول سره راخصري، یعنی د نړۍ کیسو څخه راخصري. د دې خاطر چې د ډراما سره پر کیسه باندې ولاړی
د ډرامې د لیکلو په وخت ځینې ناقدان دا وړاندیز کوي چې شای دا شوی چې لیکوال د ډرامې کلایمکس یا د اوج لټکی پیل کړي، لیکل پیل کړي، بیا یې پای ولیکي او وروسته لومړی برخه ولیکي. داسې وړاندیزونه ممکن نویو ډرامه لیکوالو ته شوي. همت صاحب، ستاسو په کتاب کې دې اړخ ته څرنګه توجه شوې؟
نو دا خبره عمومي زما پر نظر سمه نه ده سړی د اوج څخه شروع کړي. دا خبره د تیاتر په ډرامه کې ده. د تیاتر په ډرامه کې معمولا درې پردې، نو په اوله پرده کې کرکټرونه معرفي کیږي، بیا وروسته د دې ترمنځ کشمکش دی، بیا وروسته نتیجه یا کنکلوژن دی. نو په سریال راډیو ډرامو کې په تلویزیون ډرامو کې بیا دا خبره سمه نه ده. نو بیا موږ د راډیو یا د تلویزیون ډرامو یو بل برخه لرو، یو ټوټه چې هغه ته سپارت وایي. سپارت د ډرامې هغه تر ټولو وړوکې ټوټه ده چاغه په اوج سره پیل کیږي او په اوج سره پای ته رسیږي. د نتیجه ټول پاندې خلاصيږي، یعنی هر څه پاندې کړه.
یعنی تاسو او بخښه، یعنی تاسو مختلف ډولونه د ډرامې واضح کړی دي او مثالونه مو بیا ور کړی دي.
و ما د تیاتر څخه نیولې، یعنی د تیاتر بخښه مجلاره وړي دي،
او د تیاتر په برخه کې هم پر داسې برخه غږېدل چې په افغانستان کې تر اوسه پورې چا نوم نه دی اورېدلی، لکه مثلا مخفي یا انویزیبل یا پټ تیاتر چې دا یو داسې تیاتر دی چې په نړۍ کې ستا د خلک خوښي ډېر مؤثر دی. زموږ په ټولنه کې به ډېر ګټورې که کاشکې موږ درلودی خو نه لرو. دا مې هم تشریح کړی دی، ګټې مې تشریح کړی دي، جوړښت مې تشریح کړی دی. نو دغه خبره چې تاسو یاده کړله دا یوازې په تیاتر کې ډېر مؤثر دی.
احمد صاحب، د تیاتر د ډرامې په ارتباط د اوږدې صحنې په برخه کې یا د اوږدې مکالمې په برخه کې کره کتونکي دا ټینګار کوي چې په یو عمل یا یو حیرانوونکې پیښې کیسه بدله کړي یا بل پردې ته خبره واړوي، دا مسله څرنګه د تیاتر د ډرامې په برخه کې روښانه شوی؟
نو ورته ډایلاګونه که تیاتري هغه که تلویزیون که ډرامه وي نو دا یو عیب بلل کېږي. ډېره باید هڅه وشي چې ډایلاګونه ډېر لنډ وي او عام فهم وي، یو د بل سره تړلي. په زړو ډرامو کې دوی نوي ضرورت ته نه ګوري، نو نتایجو ته نه ګوري، خلکو خوښ ته نه ګوري. یعنی پوره نیمه صفحه یو ډایلاګ ما لیدلی دی او ما د ډایرکټرانو څخه اورېدلي چې دا چې کله موږ په ممثلینو باندې یادوو نو دا درې ورځې وخت لګېږي، دا یوه هفته وخت لګېږي، دا تا میاشت وخت لګېږي. نو چې په یوه میاشت باندې یو ممثل یو ډایلاګ په یادوي اورېدونکي به څه متاجل کړي. دا دومره ډایلاګ
احمد صاحب وبخښئ، په همدې برخه کې فکر نه کوي چې نوې ټکنالوژي ډېره مرسته کوي؟ کېدای شي چې د ټکنالوژي په برکت باندې دغه مکالمې څوک حفظ نه کړي او وایي له خطه وایي او ورته مخته په پاڼه کې وي.
بېخي ما کتاب پر دوه برخو ویشلی دی، یو د ډرامې داستاني برخه ده، یو د ډرامې تخنیکي برخه ده. په خوا چې په ډرامې لیکل کېدلې نو لیکواله به داسې فکر کوي چې دا د ډرامې تخنیکي برخه په ما پورې اړه نه لري، دا د ډایرکټر کار دی. اما اوس وضعیت داسې نه دی، اوس چې هر ډرامه لیکل کېږي دا تخنیکي برخې ځکه ضروري، اول خو د ډرامې فارمټ ضروري. څوک چې ډرامه لیکي دی د اوله سره د ډرامې خصوصیات چې لادي په احتیاط ته لیکي، هغه یوه ډرامه ده که یې رادیو ته لیکي، یعنې دا سکریپت یې فرق کوي، ډایلاګونه یې فرق کوي، دا ټوله داستاني خصوصیات یې فرق کوي، او که د تلویزیون لپاره لیکي دا فرق کوي. حتی په دغه پخوانیو ډرامو سکریپتونو که تاسو وګورئ دا د ډایلاګ د ویلو دغه طرز بنه لیکي چې په خندا په ژړا په ژړغوني حالت دا باید ولیکي. نو په دې ډایرکټر نه خبر چې تاسو څه ډول هدیا ده، هغه اصلي مرکزي هدیا یا هغه فرعي هدیا، هغه د ډایرکټر چې هغه ممثل چې به کومه خبره کول چې لیکوال به غوښتل هغه به بلې خواته کله کله تلله. اما اوس دا شی ډېر د ظرافت خواته تللی دی، ډېر د دقت خواته تللی دی. اوس ډایرکټر لیکوال او ممثل دا یو د بل سره نږدې شوي دي، یعنې یو د بل څخه زده کړې کوي، یو د بل په اړتیاو باندې پوهېدلي دي. یعنې لیکوال که اوس ډرامه لیکي باید د ډایرکټر اړتیاو ته پام وکړي، د ممثل اړتیاو ته پام وکړي، او ځینې تخنیکي اړتیاو ته پام وکړي چې آیا دا تمثیل کېدای شي او که نه شي تمثیل کېدلی. همه خبر چې تاسو وکړه دا ډایلاګونه رښتیا هم اوس ټکنالوژي دا کار اسانه کړی دی. یعنې ځینې ډایلاګونه په موزیک باندې د دې پر ځای چې دوی وایي چې زه دومره غمجن یم او دا دی که یوازې په تندي باندې لاس ونیسي او د ده په بکګراوند کې یو ډېر غمجن، مثلا موږ د افغانستان په د موسیقي په حالاتو کې سارنګي چې ورته وایو، سارنګي معمولا یو ډېر غمجن موسیقي ده چې دا که چېرې په بکګراوند کې دا تمثیلېږي دا سړی غمجن دی، بېلې چې خبرې وکړي نو دا ډېر اسانه ده. یعنی سره زه موافق یم دا کار ډېر اسانه کړی دی چې د لګونه را لاړ شي، یا ځینې داسې حرکات شته، یا ځینې داسې نور دا د کور داسې جوړېدلی شي چې اصلا ډایلاګ ته بېخي ضرورت نه پیدا کېږي او یوه اشاره به کافي.
تاسو د فارمټ جوړښت موضوع ته مخکې اشاره وکړه، ځینې کره کتونکي دا وایي چې د ډرامې تر لیکلو مخکې باید پایل منز او پای ته پام وشي، او ځینې بیخي د پایل منز او پای سره بیخي نن سبا مخالف دي. خو بیا هم دا موضوع خصوصا د هغه چا لپاره لکه په افغانستان کې چې ډرامه لیکي پایل او منز او پای مهم دی، ځکه چې مبتدی ډرامه لیکوال لرو. څنګه دا مسله تاسو روښانه کړئ په کتاب کې؟
تاسو بیا دا دغه ډرامې د لیکلو دغه عملي پړاوونو مهدف دي او دغه داستاني؟
نه نه، خپل ډرامه د خپل ډرامه، یعنی په ډرامې کې پایلو پایو منسته پاملرنه د لیکلو په وخت ضروری ده.
و دا ډیره ضروری ده. یعنی زما په نظر کې چې زه ډرامه د اول وار مثلا تلویزیون چلنوم یا رادیو اورم، زه باید پاسم چې دا څوک دی او څه غواړي. بیا چې دوی کله د ټکر مرحلې ته ځي، نو بیا چې وروسته هغه دوی دغه بیا هغه ټول رازونه چې افشا کېږي، هغه هغه اوج دی، کلایمکس دی. ډېر وخت داسې ډېرې ډرامې چې زړې ښه پوهېږي چې نتیجه معلومه شوله، ډرامه ډېره اوږده شوي. یعنی دا ډېر ضروري چې باید په پام کې ونیسه چې کله ډرامه هغه کلایمکس اوج ته ورسېده، باید ډېر ژر رالنډه شي او ختمه شي. کله چې بې ځایه اوږدې شوي دا په دې معنا چې لیکوال په دې نه دی پوهېدلی، دغه پړاوونه ښه نه دي وړلې په ترتیب سره. یې دقت نه،
یعنی پلاټ ته سم پام نه دی کړی. لیکن دلته دی لیکن د پلاټ تر څنګ یو خو اصلي پلاټ دی چې دې ته باید پام وشي، بل فرعي پلاټ دی چې د کرکټرونو په وده کې مرسته کوي. دغه فرعي پلاټ ته تاسو اشاره کړې ده په خپل کتاب؟
ما په بل شکل باندې اومې فرعي پلاټ ته اشاره کړې ده. موږ ته یو بل بحث لرو چې دا تر اوسه پورې په ډرامه کې اصلاً په پښتو کې بحث نه ور باندې کړی. په تېر بیا یعنی په لنډو ډرامو کې چې موږ ته سیمر پلی وایو، یعنی هغه ډرامه بیا وان اپیسوډ چې ورته وایي چې په یو اپیسوډ کې خبره شي، دا کار خو ډېر اسانه وي. یعنی دا لنډو ډرامه د لیکوال کولی شي په خپل ذهن کې دغه د هر کرکټر د خصوصیات دا د هغه پیښې په یو کرکټر پورې تړلي، هغه په خپل ذهن کې ترسیم کړي، هغه نه زیریږي. اصلي ستونزه په اردو ډرامو کې ده چې هغه شل کاله، دېرش کاله، پنځوس کاله، شپېته کاله، اویا کاله چلیږي. دغه د کرکټرونو د دوی دا پیښې باید چې یاداشت شي. مثلا د نوي کور ژوند ډرامه تقریبا هغې اوس دېرش کاله کېږي چلیږي. نو دا که لیکوال د کرکټر دا ټولې پیښې د ده یاداشت کړي د اولې ورځې څخه، بیا د ده سه دغه کرکټرونو دا پیښې ګډولي کېږي. د مثال په ډول په ډرامه کې یو کرکټر دی، د زړه عملیات یې کړی دی، هغه د زړه تکلیف لري. ډاکټر یې ورته توصیه ورته کړې ده چې ته به فزیکي کارونه نه کوې، یا ته ډېر به پلی نه ګرځې. نو هغه خو د اورېدونکو یا د لیدونکو یاده، نو بله ورځ موږ د ده فټ بالر نه شو جوړولی. خو که دا پیښې موږ یاداشت نه کړو، یعنی یو عملي مثال په افغانستان کې، یو عملي مثال په افغانستان کې د نوي کور ژوند ډرامه ده. دوی یو ډېر غټ کتاب لري، د هر کرکټر چې دی څنګه ډرامې ته راغلی، هر څه چې پر ده باندې تېر شوي دی، ډېر په تفصیل ډېر په دقت سره یاداشت کړي دي. حتی فصلونه ورته معلوم دي چې په مني کې دا پیښه ورته راغله، په ژمي کې دا ورته راغله، دا ناروغي باندې تېره شولې. دی سپین زر دی، اوس یعنې هغه په سوم د راډیو ده، خو هغه جسمي حالت یې نه ده معلوم کړی چې دی اوس ډنګر شوی دی، دی اوس ژر یې سپینه ده، دی اوس کمزوري شوی دی، دی اوس امثال دی. دا د نو چې یو څوک په ډرامه کې دي، خلک پوه کړه چې دا سړی زوړ شو، بډا شو، دا بیاو کال شو، نو بیا خو دغه څه کرکټر یا فوټبالر نه شو جوړولی، یا که څوک په پیښه کې وړوند شو، بیا خو هغه ډریور کولی نه شو. نو او دا هغه وخت کېدی شي چې موږ پیښې ډېر په دقت سره یاداشت.
شاغل همت ویل چې ډرامه په کیسه ولاړه ده. په ازادي راډیوي مجله کې وړاندې یوه کیسه لرو، خو سمدستي له کندوز راپور لرو چې هلته د کتاب پلورنځیو بازار سوړ شوی دی. پخوا د کندوز ښار د ولایت په واټ کې په لسګونو کتاب پلورنځي وو چې په ځای یې د کوژدو، ودونو او نورو محفلونو لپاره د ګلانو د اخیستو دوکانونه ودن شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندوز ښار کې زیات شمېر کتاب پلورونکو ګلفروشۍ ته مخه کړې ده. په یاد ولایت کې یو شمېر کتاب پلورونکي وایي د اقتصادي ستونزو له امله د ځوانانو ترمنځ د کتاب لوستلو او پیرلو مینه کمه شوې ده، او له امله یې دوی اړ شوي چې ګلفروشۍ ته مخه کړي. دیرش کلن محمد الله پخوا په کندوز ښار کې د کتاب پلورنې دکان درلود. هغه وایي چې په ورستوي کلونو کې د کتابونو د پیرو پلور بازار خورا پیکه شوی و. نوموړی وایي خپلې اته کسیزې کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو په خاطر د کتابونو پیرو پلور کاروبار پرېښی.
به دلیل کې کاروبار کتاب فروشي پر رنگ نه بود مثل گل فروشي واقعت.
د کتاب پلورنې کاروبار به خوند سوی وو. په هیواد کې د بیکاری لامل ځوانان دومره وس نه لري چې د مطالعه لپاره کتابونه واخلي، او ترڅنګ انټرنیټ او ټکنالوژي هم د ځوانانو او کتاب ترمنځ واټن رامنځته کړی. دا هغه لامل نه دی چې موږ له کتاب پلورنې سره مخه ښه وکړه او پر ځای مو گل فروشي جوړه کړه.
د کندوز ښار د ولایت واټ یو بل کتاب پلورونکی نصیر احمد هم ورته خبره کوي.
مردم روزه بسیار د صفات اجتماعي صفات مجاز
په وسنی اثر کې انټرنیټ او خواله رسنی او خلک او پتی ربیا ځوانان زخ زیات بوخت کړی دي او لامل زمونږ پټولنه کې د مطالعې فرهنګ لمنځه تللې په دې ورستي او کلونو کې د کتابونو د پیرو پلور کاروبار خورا پیکا شوی وو نو موږ اړ شو چې خپل مسلک ته تغیر ورکړو
د ولایت یو شمیر فرهنګیان وایي چې انټرنیټ او اقتصادي ستونزې د خلکو ترمنځ د مطالعې فرهنګ پیکا کړی او دې مسلې دوی اندېښمن کړي دي شاعر او لیکوال غلام حیدر حیدر په دې تړاو ازادي رادیو ته وویل
کتاب د یو لوستي هغه ملګری دی چې تل تر تله وسرای دا مونږه باید مجازي نړۍ لکه فیسبوک لکه انټرنیټ ټلګرام او د نورو سره پرتله نکو نو زما هیله د ټولو ځوانانو د ټولو هغه لوستو کسانو نه داده چې دایم کتاب د لوستلو نه استفاده وکړي
دوی له ځوانانو غوښتنه کوي چې په خواله رسنوي کې د بوختیا ترڅنګ مطالعه ته هم لږ وخت ځانګړی کړي او د خپل د پوهې او معلوماتو کچه لوړه کړي په کندز کې د پردیس د کلتوري او ادبي ټولنې مشر محمد اسلم رشیدی وایي
اکثر ځوانان په انټرنیټ کې په کمپیوټر کې په موبایل کې بوختي او دا هم بل لټ کېدل شي د ځوانانو څخه مهیله داده چې هیڅ وخت باید تسلیم نشو کتاب یو مانوي سرمایه ده او هر هغه کس چې د کتاب سره ملګرتیا کوي زه باوري مې چې هیڅ وخت به د بدلارو په لور باندې زی او یو ورځ به د خپل د زحمت پایله ویني
د یو شمیر فرهنګیانو په خبره د سیاسي تحولاتو لامل له هواده د فرهنګیانو لیکوالانو او علم ادب منوالو وتل اقتصادی ستونزې بیروزګاری او ترڅنګ انټرنیټ او خالو رسنوی ته د خلکو ډیر لاسرسی هغه هم د لاملونه دي چې د کتابونو د پیرو پلور کاروبار یې اغیزمن کړی دی
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او اف ام 100.15
په کندهار کې د احمد شاه بابا کور رغول کیږي مخکې تر دې چې د دیشمنی پاړه راپور خپور کړو لیکوال او څېړونکي سردار ولی پښتونځوی څخه به د دې کور په اړه واورو
د اوسنی کندهار په زړه کې د سدوزوک څخه په نامه یو ځای دی چې په هغه وخت کې د احمد شاه بابا د خوا د هندي معمارانو او بخارایي معمارانو په راغوشتلو سره دلته د څلورو مهمو وزرانو او په خپل احمد شاه بابا او د هغه دورې د کاظم لاشال کورونه جوړ شول او یو وړ مسجد پکې جوړ شو تاریخ احمد شاهي وایي چې د احمد شاه بابا د هغه وخت ارګ یا د پریکړو ځای د هغه کور نو موږ ویلای شو چې دغه سیمه یو پراخه سیمه و دلته د احمد شاه بابا پامل او د هغه د وزرانو د شورا ځای او دغه د پریکړو ځای دغه د مطالعې ځای او په دې کور کې که څه هم موږ اوس د احمد شاه بابا د کور ډیر لږ برخه وینو مال مشرانو ورېدل دي چې دغه د احمد شاه بابا اوسنۍ کور تر ډیره حد پورې یوازې یو برخه د دې کور ده د بدمرغه د هغه د کورنۍ یا په دغه کور کې د څو پیړیو څخه د اوسیدونکو خلکو لخوا څخه د دغه سرای او کور ډیر برخي و پلورلس وی اوس پرغمانی مارکیټونه نو موږ ویلای شو چې د احمد شاه بابا اوسنۍ کور یوازې هغه د پامل ځای دی دغه د پریکړو ځای دغه د مطالعې ځای او دغه د وزیرانو د ناسې ځای اصلا اوس موږ د لاس ور کړی دغه کور چې درې منزلونه لري از ما د لیدلو مطابق او ترڅنګ اته خونی لري یو وزیرخانه لري یو پسر دالان لري ویل کیږي چې په دالان کې د بابا د ناسې ځای هم معلوم او شانشم ورته ویل کېدل د دالان په چپا او رستا کې یو ډول د لیزونه دي په دوهم منزل کې بیا دواړو خو ته کوشنګنان په نامه یو غژنیون کې په نامه یو ځای دی چې د کوشکن به وظیفه دا و چې شاه یا احمد شاه بابا څخه امر کوي او دی باید عملی کی فیاد کور کی د ارواشاد شهید داود خان لخوا څخه یو ډول پلستر د نن سوې دی چې د کندهار د مشرانو سره اوریدل دي چې پلستر لدی عمل وسو چې د احمد شاه بابا دغه وخت په کور کې د نن نقاشي پر دیوالونو د تخریب سره مخ وي ارواشاد داود خان د ګچو په موټ فقط هغه نقاشي پلستر کې لدی خاطر چې بیا کوم بل وخت مسلکی څوک پیدا سي پلستر په مسلکی ډول رابیل کې برته غ نقاشي روغي کې بل خبره چې په شفاهي ډول ما اوریدل د دا چې په دغه کور کې لکارسو وګچ سره د هغه وخت د معیار مطابق د اګیو په سپینو او چنل سوی گچو باندې یو ډول سرشناک گچو باندې د نقاشي سوی دي چې هغه ډیر ټینګي او دوامداري یو ډول ځلاو ښکلا هم لري
په کندهار کې د طالبانو چارواکي وایي د دوی د حکومت اطلاعات فرهنګ وزیر د احمد شاه بابا له کور څخه په کندهار کې لیدنه کړې او شمنه یې کړې چې دغه کور برغوي او د سیلانیانو لپاره به یې پرانیستی وساتي. تفصیل په دې راپور کې.
د احمد شاه بابا کور د کندهار ښار د سدوزو په تاریخي کوڅه کې دی. د دې تاریخي کور په اړه ازادي راډیو څه مده وړاندې راپور خپور کړی وو چې د نه پاملرنې له امله زیانمن شوی او ځینې نورې برخې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوی نور احمد سعید وایي د دوی د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر ملا خیر الله خیرخوا کندهار ته د خپل سفر پر مهال د احمد شاه بابا له کور څخه لیدنه کړې او ژمنه یې کړې چې دغه کور به ورغوي.
وزارت ژمن دی چې د تاریخي ابداتو بیا رغونه وکړي او د ویجاړېدو څخه وساتل شي.
شاغلی سعید زیاتوی چې د احمد شاه بابا کور 300 کاله تاریخي مخینه لري او د هیواد د مهمو تاریخي ابداتو څخه شمیرل کیږي چې دوی هم د ارزښت په کتو غواړي دا کور ورغوي ترڅو د بهرنوی او کورنوی سیلانیانو پام ځانته واړوي.
تاسو ته شمال موږ چې اوسم اسلامي امارات په اتک سره ډیر زیات سیلانیان افغانستان ته راځي ځکه په ستدي روخاله ټول هیواد کې امنیت راغلی دی. همدارس کندهار ته ډیر سیلانیان راځي او د دوی زیات تمرکز د تاریخي ابداتو پر لیدنه باندې نو دا کور د ورسي او سیلانیان بالا ډیر راجلب کی او مجبوره د ډیرو سیاحینو سیلانیانو قربان وګرځو.
د احمد شاه بابا د کور یو ساتونکی عبدالهادي وایي د یاد کور د لیدنې لپاره یو شمیر خلک راځي خو کچیر دا کور په اساسي ډول ورغول سي ګڼ شمیر سیلانیان به ورمات سي.
اوس خو ډېر سیلانیان راځي، دلمند هم راځي، مثال کابل هم راځي، جلال آباد هم راځي، هغه چې زه بس منظم مزم سال سپا دی زه ورته ناسم سیلانیان چې راځي سره وګوري ډېر خوشحاله سي. نو دی وایي چې د جې کار څو شروع کیږي، ما ورته ویل چې مال د خیر سره په دا اوس امارت کې به د خیر سره کار شروع سي چې جوړ سي برابر سیلانیان به هم ډېر سي او دا ځای به مثال وسات سي د نړیدو سبب محفوظ سي او سیلانیان هر وخت راځي دونه خوشاله سي چې چوپی سي ورکه کم دونه خوشاله کیږي کله د سره چوي.
کندهار کې د احمد شاه بابا د کور په څیر ګڼ شمیر تاریخي ځایونه او ابدي استه چې یو شمیر بیا رغونی او ساتنې ته جدي اړتیا لري.
طالبان ژمنه کړې ده چې په کندهار کې به د احمد شاه بابا کور رغوي. د دې کور په اړه د جمهوریت پر مهال پخواني ولسمشر اشرف غني هم د کندهار د سفر په وخت ژمنه کړې وه چې دا کور به د ارګ د سلام خانې مړی په څیر رغوي. په هغه وخت کې د کور د استملاک ستونزه وه او چارواکو ویلي وو چې دا کور به تر ترمیم وروسته په تاریخي موزیم بدل شي چې سیلانیان یې لیدو ته ورسي. خو هغه ژمنه په ځای نه شوه. اوس طالبان ژمنه کړې ده چې دا کور به رغوي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
دا سدي رادیو ادبی مجلې د پروګرام روسي او ترسي د لیو د هسپنوم د لیکوالي عابد سپوشمې لنډ اکسلرو چې د خبرونې ته په خپل شخص سب کړي را لې شلې.
د کوټې لکړکۍ لاندې سرک ته ګورم، یو یو موټر حسابوم چې تیریږي. لګ لري یو پلورنځي هم ښکاری، خلق نشم صحیح کولای خو زیړه چتری وینم چې پری ولاړه ده. دو ساته کیږي چې دې کړکۍ ته ولاړه یم. نن مې له سهاره زړه ډک دی، هیڅ نه پوهیږم څه وایي څه غواړي، بس یوازې درد احساسوم. که ژړا غږ یې اورم خو پر علت یې هم نه پوهیږم. که لږ پام ورته وکم پوهیږم چې ما به هم ځان سره په چغو کړي. کړکۍ مې بند کړه، نور نو په کوټه کې وخت نه تیریږي. کرمچ مې په پښو کړل، انوارۍ کې مې ډبل کوټ ته وکتل خو زړه مې ونه شو چې وای غوندم. ښایي زړه مې و چې د ژمي یخې هوا سره لوبې وکړم. راښکته شوم، بایسکل مې راواخیست خو نه پوهیدم چیرته لاړه شم. بایسکل می لزان سر روان کر دی کوچه پای که همغه زیر چتری والا هټی تا ورغلم آیس کریم یې جوړ کړی وو لما مخ کې یو ماشوم او ل ماشوم سره یو د ډیر عمر سړی هم ولاړ وو ډبل کوټونه یې اغوستي وو لاسونه یې خولې ته نیولي وو د لاسو ګوتې یې ګرمولې یو آیس کریم مې واخیست او روانه شوم له کوره ډیره لرې لاړم خو د زړه حالت کې مې هیڅ بدلون حس نه کړ د اوبو له غاړې پر څوکۍ کېناستم نور نو ورو ورو د ماښام رڼایي په ورکېدو وه ځان سره مې وویل ځینې وخت چې ژوند کې هر څه ولرې بیا هم ولې داسې ښکاري لکه هیڅ څه نه لرې چې هر څومره خوشحاله اوسې بیا هم د زړه په یو کونج کې درد ولې حسوې چې ټولې لارې درته خلاصې وي خو بیا هم پرې د تللو لیوالتیا ولې نه لرې همدا پوښتنې مې ذهن کې ګرځېدې او د زړه ورک درد پسې ورکوم کله مې زړه غوښتل سترګې پټې کړم او خوله خلاصه او دومره وژاړم چې ټول طبیعت ځمکه ونې پاڼې لارې کوڅې را سره واوري خو ژړا ته مې لا هم زړه نشو ښه کولی دمې ته ناسته وم آسمان کې یو یو ستوری په ښکارېدو شو ورکتل مې اوبو کې لرې د ګروپونو سیوري هم ښکارېدل خو زړه مې نه ښه کېده هماغسې پټ پټ خوږېده ښایي د چا اوږه مې په کار وه چې سر پرې کېدم یا هم ښایي د چا ګرم کوټ مې په کار وه چې راوای غوندې او یا ښایي د چا درانه لاسونه مې په کار وه چې رانه تاو یې کړې ښایي د مور غږ مې غوښته چې وای ورم نه پوهېږم پورته شوم بایسکل باندې مې پښه واړوله روانه شوم د کور د کوڅې دوکان کې لا هم یو یو کس ښکارېده چې ځي او راځي کور ته راورسېدم ستړی وم سترګې مې پټې کړې ویده شوم پوهېدم چې سبا ته به یو څه ښایم
همدې سره د ازادي راډیوي ادبي مجلې دا غنړه رانغړم تر بلې وې مو زحمت شبر په خدای سپارم شدی وي.